سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامال طالب چارواکو غوښتي دي چې نړیوال بشري حقونه رعایت او د دوی په بند کې خبریالانو ته اجازه ورکړي چې له خپلو کورنیو سره وګوري. یو نامان پر خپل ایکس شبکیه پخوانی ټویټر لیکلی طالبانو په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې خبریالان نیولی دي. یونما د طالبانو په بنه کې د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او د نجونو د تعلیم فعال متی الله ویساته په اشاره ویلي طالبان د ټولو هغو کسانو ته چې د دوی په توقيف کې اجازه ورکړي چې خپل کورنۍ سره وګوري د ځان لپاره مدافع وکیل وټاکي او د هغو تورونو په اړه پوښتنه چې پرې لګیدلې دي. د بی پولي خبريالانو سازمان پرونو ویل چې په تیرو لسو ورځو کې په افغانستان کې نه خبريالان نیول شوې دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فقیر محمد فقیر زای جنغا صالح حسیب حساس حبیب سراب سید وحدت الله عبدالی شمس الله عمری وحید رحمان افغان مل عطاولا عمر او پرویز ترګن په تیرو لسو ورځو کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي چې له وحید رحمان افغان مل پرته نو ټول د طالبانو په بنه کې پاتې دي او د ساتلو ځای هم څرګند نه دی. اروپای ټولنې ویلي دي چې افغانستان یو له بې مخنی بشري بحران سره لاس او ګریوان دی. د ټولنې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلن کېدو په مناسبت په ځانګړي راپور کې دا خبره کړې ده. د راپور له مخې د افغانستان نږدې 9 میلیونه خلک د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې همداراز په افغانستان کې ځینو نورو ناخوالو ته هم اشاره کړې ده چې د ډلې عامه ژوند او کار څخه د ښځو بشپړ محرومیت دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزه او تمبایوا د قطر له ځانګړي استازي سره د افغانستان پر سي تحولات خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني پرون په دوحه کې لاغلي او تمبایوا سره لیدلې دي. دوی د افغانستان پر مسله سربیره له ملګرو ملتونو سره د قطر د دولت په همکارۍ وړیکو هم بحث کړی دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د امریکا په شمول د لویدیځو ګڼو هیوادونو نو د افغانستان لپاره خپل سفارتونه او استازولۍ قطر ته انتقال کړې دي. په کندز ولایت کې یو طالب قومندان وژل شوی دی. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې تیره شپه 10 بجې د کندز د امنیت قومندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې پخانی مدیر سمیل حق په کندز ښار کې په یو هوټل کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی. خو په کندز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دې رڅ نه دی ویلي. سمیل حق د کندز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي او د طالبانو له مهمو قومندانانو څخه شمیرل کیږي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څه باندې یوه پیړۍ کې د تر ټولو خونړۍ اورلګیدنې د قربانیانو شمیر 112 تنو ته لوړ شو. د هوایي ایالت په ماوي ټاپو کې د سوځېدلو سیمو او ورانیو لاندې د مړو او وېسارو خلکو د لټون او ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د ماوي د سرري مدیریت دفتر مشر ویلي دي چې د دې لپاره یې د بیرنی خبرتیا سیستم نو فعال کړی چې د تلفاتو په خلکو کې ویر رامنځته نشي. ځینې خلک د اور د شټکو لمبو څخه د خلاصون لپاره ډېرې ودانۍ ویجاړې کړي دي او سمندر ته تښتېدلي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې درته دا مطلب لرو. اروپای ټولنې ویلي دي چې په روان کال کې څه باندې 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا چې د اروپای ټولنې په راپور کې د افغانستان په اړه نور سره غلي وړاندې په راپور کې درته وایو. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي وایي په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر قانوني دی. په دې اړه به هم وړاندې درته راپور ولرو چې ولې د ګوندونو فعالیت غیر فعال شوی دی. د بشري حقونو د سر سازمان د راپور به هم درته ولرو چې د افغان معترضو ښځو له دوامدار مقامت څخه یې ویلي دي چې باید درس واخیستل شي او د دغه خوځښتونو قدرداني وشي. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې په سویل کندهار کې له زده کړو محرومې نجونې څه درد لري.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکې نو موږ ادارې ته وغوښتلو. مدیره صاحب نو موږ ټول انسپیان یله ته ورلو. بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی شئ چې اطلاعنامو ته راسئ.
دا به هم ووري چې د طالبانو حکومت دا کوي چې په تیر دوه کلونو کې د دوی د حکومت د لاس راوړنه د کوکنارو یا تریاکو له منځه وړل دي. خو ویل کېږي چې په کندهار کې له هم بازار ګرم دی. مطالب همشته ملتیا مواره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. اروپای ټولنه وايي په روان میلادي کال کې 28.3 میلیون افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې د طالبانو دوه کلنه واکمنۍ په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې افغانان له چټک اقتصادي سقوط، بیکاری، عدل او د لوږې او خوارځواکۍ تر څنګ له ځینو نورو ګواښونو سره مخ دي چې دوی بشري مرستو ته اړ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه وایي افغانستان د یو بیساري بشري ناورین سره مخ دی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یادې ټولنې د طالبانو د واک د مودې د دویمې کلیزې د پوره کېدو په مناسبت پر ناوخته په خپل خپاره کړي راپور کې ویلي دي چې په 2023 میلادي کال کې 28.3 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یادې ټولنې په راپور کې راغلي له دې ډلې 18 میلیونه یې له سختې لوږې سره مخ دي او 1 میلیون نور د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ او له قحطۍ یو ګام لرې دي. په راپور کې ویل شوی چې افغانان له چټک اقتصادي سقوط، لوږې او د خوارځواکۍ له ګواښ، انفلاسیون او په ښارونو او کلیو کې د بېوزلۍ له ډېرېدو سره مخ دي. په راپور کې هم دا شان راغلي چې د افغانستان دامې روغتیا سیستم نړېدو ته نږدې شوی او په دې هیواد کې د ټولنې نیمایي برخه یعنې ښځې او نجونې په عام ژوند کې له فعالیتونو څخه منع شوي دي. د اروپایي ټولنې په وینا د بیکارۍ لوړې سطحې او د مهمو توکو په بیو کې دوامداره انفلاسیون د کورني پورونو او سطح لوړ کړی. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان له طبیعي ګواښونو سره هم مخ دی چې فریکونسي او شدت یې د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله زیاتېږي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان هم وایي کارونه نه ورته پیدا کیږي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د تخار ولایتي اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي د خوراکي توکو د اخیستلو وس نه لري.
ملت در په در دی، پیسې نشته. که په دوه اونیو کې کار پیدا شي هغه کور ته غواړي او نور توکي اخلم. خوک پیدا نه شي نو د الله په توکل ګرځم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی سید احمد چې له تیرو دو کلونو راهیسې بې دندې دی او ناوړه اقتصادي شرایط یې رنځوي وایي پخوا که بېوزلي تر ډېره په کلیو کې وه، اوس په ښارونو کې هم زیاته شوې او ګڼ هغه کسان چې لوستي دي د بیکارۍ له وجې له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ شوي. نوموړی وایي
هغه کورنۍ چې په ښار کې میشتې دي او سیواداره دي، ځکه چې سیواداره اوس په یوه اقلیت باندې بدل شوي دي او دوی ټول بیکاره شوي او پر کورونو ناست دي، نو د دوی مشکلات هم زیات دي، اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي.
د اروپایي ټولنې د راپور په اړه د طالبانو حکومت بیان زبیح الله مجاهد خپل غبرګون له ازادي راډیو سره شریک نه کړ، خو تر دې مخکې طالب چارواکو د بشري او اقتصادي ناورین په اړه راپورونه او ادعاوې رد کړې وې او دا یې بهرنی پروپاګاند بللی و. خو په افغانستان کې اړمنو کسانو او نړیوالو موسساتو په ځلونو په خپلو راپورونو او څرګندونو کې دعوې کړې چې په افغانستان کې بشري ناورین ورځ تر بلې پراخیږي او د مهارولو لپاره یې نړیوالې مرستې او د طالبانو حکومت اقدامات کم دي. یوه اونۍ مخکې د ناروې د کډوالو شورا هم خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې له اړمنو سره د مرستو بودیجه ډېره نه شي، د دې امکان شته چې د خوراکي توکو د مرستو پروګرامونه د روان میلادي کال تر پایه پای ته ورسیږي. که څه هم د بشري او اقتصادي ناورین له امله بېلابېل بنسټونه په افغانستان کې د اړمنو او زیانمنو شمیر په یو څه توپیر سره ښیي، خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا ویلي چې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د بشري حقوقو څار سازمان وایي د افغان معترضو ښځو له دوامداره مقاومت څخه دا درس اخیستلی شو چې دا ډول خوځښتونه پراخو خوځښتونو ته لار هوارولی شي. د دغه سازمان د ښځو څانګې نن دا خبره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او په دې موده کې د افغان ښځو پرله پسې اعتراضونو سره سم د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغان ښځې د ښې او متفاوتې راتلونکې په باور درلودو سره د خپل پرله پسې مقاومت له امله الهام بښونکي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې د څېړونکي مرستیال ساحت فطرت د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په 2021 میلادي کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو پر ضد د لومړي لاریون د دویمې کلیزې په مناسبت وویل چې د افغان ښځو پرله پسې لاریونونه نورو خوځښتونو ته لاره هواروي او فردي او ډله ییزه زړورتیا هڅوي. اغلې فطرت زیاته کړه،
دا اړینه ده چې موږ د معترضو ښځو قدر وکړو او هغه څه مو چې د هغوی له مقاومت څخه زده کړي دا دي چې خوځښتونه نورو خوځښتونو لپاره لار خلاصوي. آن د مقاومت وړې هستۍ کولی شي د لویو خوځښتونو د جوړښت سبب شي.
د بشري حقونو د څار سازمان د دې سره سم د پنجشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل د طالبانو دوه کلنه واکمني د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره د دوه اوږدو کلونو له لاسه ورکول او د لږو سرچینو په کارولو سره د ښځو د ځپلو پر وړاندې د مبارزې بېرحمه کلونه وه. په دغه راپور کې ویل شوي چې ښځې د مقاومت لپاره واټونو ته ووتلې او د مبارزې شعارونه یې ورکړل او د بشري حقونو د څار سازمان په خبره د طالبانو د وحشیانه غچ اخیستو پر وړاندې دوی د مقاومت نوې بڼې او د مبارزې لپاره بېلابېلې لارې لکه د کور دننه د خوځښتونو او لاریونونو په لاره اچول غوره کړي دي. په همدې حال کې یوه له لومړۍ ښځینه مظاهره کوونکو څخه طیبې سلیماني چې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه دوی ورځې وروسته د 2021 کال د اګست په 18 په بلکې واټونو ته راووته او د ښځو د غوښتنو لپاره یې شعارونه ورکړل. ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم پر ښځو د طالبانو د مخ په زیاتېدو محدودیتونو پر وړاندې په مختلفو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. اغلې سلیمانی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ښځو اعتراضونه د ښځو پر وړاندې د طالبانو په چلند کې بدلون نشي راوستلی، خو د هغې په وینا دا د دې لامل شوی چې نړۍ د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
زمانی که ما تظاهرات کردیم،
کله چې موږ لاریونونه پیل کړل یو شمیر خلک په دې باور و چې دا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو باندې کوم اغیز نه لري، خو دا لاریونونه چې تر اوسه روان دي دوی لږ تر لږه دا ثابته کړه چې د لومړۍ لاریون څخه چې د 2021 کال د اګست په 18 ترسره شو تر اوسه هر یو یې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو باندې اغیز درلود.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یو شمېر ښځو له زده کړو کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو څخه د ښځو د منع کولو پر ضد واټونو ته راووتلې او لاریونونه یې وکړل، خو د طالبانو لخوا د دغو اعتراضونو له ځپلو وروسته دغه اعتراضونه په سرپوښلي ځایونو او د ټولنیزو رسنیو او نورو وسیلو له لارې ترسره شول. ډوډۍ، کار، ازادي د لاریون کوونکو ښځو یو له مشهورو شعارونو څخه دی چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا ساده غوښتنې دي خو په ورته وخت کې حیاتي دي. یا سازمان وایي دغو ښځو د ټولنیزې او مالي خپلواکۍ لپاره له خپلو حقونو دفاع کړی، خپل ژوند یې په خطر کې اچولی او د افغانستان د ټولو خلکو د ښې راتلونکې لپاره یې هڅې کړي، خو د بشري حقونو د څار سازمان وایي لاریون کوونکو ته کمه پاملرنه شوې ده.
د طالبانو د حکومت د تلي وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی وای په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر شرعی دی. تفصیل په دې راپور کې
وروسته له دې چې د طالبانو د حکومت عدلیه وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر شرعي اعلان کړل، د یو شمیر پخوانی سیاسي ګوندونو مشران وایي هر ولسی او ولسالاري حرکت نشي کولای چې خلاف د شریعت وګڼو. د طالبانو د حکومت عدلیه سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت حساب ورکولو په خبري کانفرنس کې وویل ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او د هغه فعالیت د خلکو په ګټه نه دی. هغه زیاته کړه
دا نه شرعي بڼه لري او نه د ملت په ګټه باندې ده او نه ملت دغه غواړي او نه ملي منافع پکې خوندي وي. نو دې به څومره معقولیت وي چې موږ یې دغه ته جواز ورکړو؟ مطلق باندې په هیڅ صورت جواز نه ورکوو او نه ورکولی شو.
ښاغلی شرعي په افغانستان کې د اوسنیو بدبختیو لامل سیاسي ګوندونه بللی دي، خو د افغانستان د ملي جمهوري غوښتونکي ګوند بنسټ ایښودونکي او مشره عادله بهرام د طالبانو د عدلي وزیر څرګندونو ته په غبرګون ویلي، کومه ټولنه کې چې قانون حاکم وي هلته د اسلامي شریعت خلاف هیڅ کار نه کیږي. هغې زیاته کړه
در این آخر که حزب سیاسی منحل اعلان میشه نمیتونیم هر آن حرکت
پدی وروستیو که سیاسی گندونا منحل اعلان کیگی موږ نشو کولای چې هر ولسی حرکت په دین او شریعت پورې وتړو. دا د دین خلاف دی. په خو هم هغه گندونو چې فعالیت درلوده ټول مسلمانان و، مشران یې مسلمانان و او د اسلامي اصولو سره سم یې ورته قوانین تعین کړي و. کومې ټولنه کې چې قانون حاکم وي هغه ټولنه د قانون سره سم حرکت کوي او د جمهوریت په وروستیو شلو کلونو هم ګوندونو چې فعالیت درلوده د قانون له مخې ثبت شوي وه او کار او فعالیت یې کوه.
د جمعیت اسلامي یو غړی هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وویل د طالبانو لخوا د سیاسي ګوندونو د فعالیت بندیدل په هیواد کې د دوی د سیاسي بقا لپاره دی.
کدام تا کار طالبان در مغایرت با شریعت اسلام قرار نداره. قتل های مرموزی که
د طالبانو کوم کار د اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه دی. هغه مرموزی وژنې چې ترسره کیږي، جنسي تیری چې کیږي، کورونه چې تلاشي کیږي، ښځې چې بندیانې کیږي، دا ټول له اسلام سره په ټکر کې دي او دوی سیاسي ګوندونو له فعالیت منع کوي. دا د دې لامل نه دی چې د اسلامي شریعت خلاف، دا د دې لامل دی چې هغه ډلې ته نیونه لرزیږي.
ورته وخت کې احمد وحیدی د سیاسي چارو کارپوه ازادي راډیو ته وویل، هر حکومت او قدرت د سیاسي ګوندونو چې د خلکو د غوښتنو انعکاس کوونکي دي رامنځته کیږي.
دولت یا قدرت به وسیله نقش عذاب که انعکاس کننده مستقیم اراده مردم
دولت یا قدرت د ګوندونو لاره چې مستقیم د خلکو د غوښتنو انعکاس کوونکي دي او د یو میکانیزم ډیموکراتیک لاره چې معمولا پارلمان او د مشرانو جرګه وي د هیواد اداري په جریان کې منعکس کیږي. دا د همدې سیاسي احزابو تصمیمونه دي چې په عصري نړۍ کې نن کولای شي یو ټولنه اداره کړي. سیاست، فرهنګ، نړیوالې اړیکې او دا ټول هغه تعریفونه دي چې طالب په فکر کې ځای نه لري.
تمام این تعریف در تفکر طالب جای نداره.
د طالبان حکومت دا بندیز په داسې حال کې اعلان کړ چې افغانستان له اساسي قانون نه لري او د نړۍ هیڅ هیواد یې په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د عدلي وزارت د معلوماتو له مخې تر 2018 کال پورې په دغه وزارت کې نږدې او یا لوی او واړه سیاسي ګوندونه په رسمي ډول ثبت شوي وو چې طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ټولو فعالیتونو هیواد کې بند شول. طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو سره د ښځو پر زده کړو او کار هنري فعالیتونو لکه موسیقۍ او سندرو ویلو او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه وضع کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ د دریم پرلپسې کال هم افغان نجونو او ښځو ته د زده کړو له اجازه ورکولو پرته پیل شو. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د تړلو نږدې 100 ورځې تیرې شوې، خو د طالبانو حکومت لا تراوسه هم د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه نه ده کړې. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان کې لشپاګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو دی بندیز شاوخوا 100 ورځې تیرې او د طالبانو د واکمنۍ دریم کال هم نجونو او ښځو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو د اجازه ورکولو پرته پیل شو. څه چې افغاني ښځې او نجونې زده کوونکي او زده کړیالانې د یوه تریخ تیاره او له ناهیلۍ ډک حالت بولي. نجونې زده کوونکي یو ځلې بیا د طالبانو حکومت غواړي چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاصې کړي. مدینه په بلخ ولایت کې د نهم ټولګي زده کوونکي ده. دا وایي
د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول او دریم کال پیل شو، خو تر اوسه د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې نه شوې. د طالبانو غواړو چې موږ ته د اجازه راکړي څو موږ زده کړې او تعلیم ته دوام ورکړو.
بهار دانش هم په کابل کې د 11 ټولګي زده کوونکي ده. دا هم د نجونو د ښوونځیو په خلاصون ټینګار کوي.
له دوه کالو ډیر وخت وشو چې موږ له زده کړو او له تعلیم لرې یو او د ښوونځیو دروازې د موږ په مخ بندې دي. هره ورځ بې صبرانه د ښوونځیو د خلاصون په تمه یو، تر کوم وخت به موږ له خپل شرعي او انساني حقونو محروم یو.
مریم د 12 ټولګي زده کوونکې ده. دا په طالبانو باندې د نیوکې تر څنګ په نړیوالې ټولنه هم نیوکه کوي او زیاتوي چې نړیوالې ټولنې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره هیڅ کوم مؤثر کار ونه کړ.
هغه وخته چې طالبانو پر نجونو د زده کړې بندیز لګولی کار اژانې په هیڅ ډول نه خوښېږي. کله نا کله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي. خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلی دي او دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت خپه دي او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د ښوونځیو د نجونو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ښوونځیو خلاصون یوازې د ښوونځیو د زده کوونکو غوښتنه نه ده، بلکې د هغو د کورنیو او د ښځو او نجونو د حقونو فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او د هغې د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان وایي که نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ونه کړل شي، نو افغانستان به په بېلابېلو برخو کې زیان ووینی. د ښځو د حقونو فعال شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل
زموږ هېواد له هر اړخه، که هغه اقتصادي، ټولنیز یا فرهنګي وي، یو فلج هېواد پاتې کېږي، چې دا یو ناورین او مایوس کوونکی موضوع ده چې د ټولنې نیم قشر فعالیت نه لري او نالوستې پاتې کېږي.
شیردل پاتسون د زده کړو بل فعال هم وایي د ښځو شتون په یوه ټولنه کې حتمي دی او ښځې یوازې د زده کړو له لارې لوړ پوړونو ته رسېدلی شي او په راتلونکو کې هېواد ته مؤثرې ثابتې کېدلی شي. طالبانو په افغانستان واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو له تړلو پرته ګڼ شمېر نور محدودیتونه هم لګولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ښوونځیو د تړلو نږدې 500 ورځې او د پوهنتونونو د تړلو 8 میاشتې تېرې شوې دي. هم د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د ملاتړ بنسټونو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو لا هم طالبان د خپلې پرېکړې نه دي شاته شوي. د طالبان حکومت تل ویلي چې د ښځو او نجونو لپاره په خوندي چاپیریال او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو د زمینې برابرولو پر طرز العمل کار کوي، خو له دوه کالونو وروسته د طالبانو دغه ژمنې لا هم یوازې یوه ژمنه پاتې ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت په تیر دوه کلونو کې له نشي مواد سره مبارزه بریالي بولیو دا کوي چې ځواکونه یې توانیدلي په تیر یو کال کې پر څه باندې 1000 هکتار ځمکه کوکنار وړوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې 14 میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاد توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته بیا لوی قاچاقبران د 2.4 کیلو او 400 ګرامه تریاک چې یو کندهاری من کیږي په 400,000 او 60,000 پاکستانی کلداري پیری. له نشئی موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پریکړې سره هم مهاله قاچاقونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړې او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو د سروې په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمېدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشئی موادو تولید ډېر شوی دی.
د قاچاق کوونکو ستراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډېرې دودي او نشئی مواد څو برابره لوړ پلوري. که په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې کوکنار ونه کرل شي، هم د نشئی موادو ستر قاچاق کوونکي کولی شي د نړۍ د نشئی موادو تقاضا پوره کړي. د نشئی موادو په ځانګړې توګه د ښیښې تولید په بیلابیلو ولایتونو کې روان دی او د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړۍ ته قاچاق کیږي.
خو د طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د تیرې اوو کال لاسته راوړنې په دې توګه یادوي.
د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزي پولیس د تیر یو کال په ترڅ کې 1,253 هکتار ځمکه د کوکنار رو لکښته پکړ کړې ده. د نشئی توکو او نشئی توکو سره د مبارزې په اړه د قانون بیا کتنه، د روږدو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشئی توکو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منع کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسې کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې موږ خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د اروزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې د بدیلو مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوږې سره مخ کړي.
ما رانیولو ګونۍ وړه رانیسم، اوس یې ډوډۍ درسره وباسم د خوراک ولاقۍ چې ما ته ګونۍ په 15,500 راقۍ یا په 15,300 راقۍ. نو غوښتنه دغه ده چې موږ ته د یو شی را مقرره کړي، نو یو شی دې راکړي موږ ته. طالبانو ما سره هېڅ مرسته اوسبانې نه ده کړې، هېڅ تخم یې نه دی راکړی، هېڅ شی موږ ته نه دی راکړی.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلی او ویلي دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیلو مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوري نظام کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شته لوږې ته په کتو کروندګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د خانان چې دي هغه خو مخکېم غریب و، خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حکیم په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یوه تازه اعلامیه کې راغلي، که څه هم واشنگټن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تاریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشئی موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې له زده کړو پاتې زده کوونکي وایي راتلونکی یې بی برخلیکه دی. دا چې د انجن نور څه ویلي دي په دې راپور کې اورو.
دیرلس کلنی رڼا د کندهار ښار په یوه لیسه کې تر اتم ټولګي زده کړې کړي، خو نهم ټولګي ته تر تګ وړاندې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېدی. دا هغه ترخې شېبې یادوي چې په ټولګي کې یې وروستۍ ورځ وه او نورې د ښوونځي د استادانو او همصنفیانو سره مخه ښه کول.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګۍ اخري امتحان ورکړې، نو موږ ادارې ته وغوښتلو مدیره صاحب، نو موږ ټول همصنفیان یله ته ورغلو. بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی سئ چې اطلاعنامو ته راسئ، نور تاسې نسئ کولی چې مکتب ته راسئ. نو موږ ټول ډېر غمجن سولو. کله چې کور ته راغلو نو زموږ کورنۍ موږ ته د خوشحالۍ پروګرام نیولی وو. موږ زه خپل د خوشحالۍ په پروګرام نه یم پوه سوی، ځکه چې زه ډېر غمجن وم چې زه نور لوړې زده کړې نسم کولی. نو خپل په همصنفیان مې خوا بده وه، خپل د ژوند نایندې ته ډېره غمجنه ومه.
رڼا دا مهال په کور کې د ځان سره زاړه درسونه تکراروي او هم له مور سره د کور په کارونو کې مرسته کوي. دا اوس خپل د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده او وایي راتلونکي کې بې برخلیکه پاتېږي.
زه ډېره غمجنه یم اوس په کور کې خپل په تیر شوو درسونو پسې ډېره ارمان کوم چې کاشکې بیرته زموږ درسونه راته شروع سي. خپل په کور کې د ځان سره کتابونه مطالعه کوم، انګلیسي درس سره وایم. زه دا هیله لرم چې یو ورځ نه یو ورځ به زموږ درسونه موږ ته ایله سي، موږ به خپل د وطن لپاره خدمت وکړو. نو زه ډېره هیله مند یم چې زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ لپاره زموږ درسونه موږ ته شروع کړي، چې موږ بیا خپل زده کړې پر مخ وویسو.
اسلا بل هغه زده کوونکی دی چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې له شپږم ټولګي څخه فارغه سوه، خو وایي په ښوونځي کې ورته ویل سوي چې نور دې نه راځي. دا وایي د نورو زده کړو نه کولو له امله دومره غمجنه وه چې د خپل ټولګي په فراغت یې هېڅ خوشحالي نه ده کړې او نورې ټولګیوالې یې هم غمجنې وې.
مکتب سره تللم، مدیر صاحب راته وویل بلا نور مکتب بند سو، بلا مرض یوازې اطلاعنامو ته راسي.
پلان مو تراسی موږ سم پلان دی وجړ ما چې کوته تل ما پلان ما مور دې پروګرام وړي وو خوشاله ده موږ په هغه کې ته خوشاله نه
اصلاح د طالبانو له حکومت غواړي چې شوونځي ورته خلاص شي او دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
خپل حکومت مې دا غوښتنه ده چې زموږ یونیورسټي په نړۍ کې زه غواړم خپل وطن ته خدمت وکړم. ډاکټران سوی نور وطن مشترک اړتیا لري.
د رڼا او اصلاح په څیر دا مهال ملنونو نجونې راتلونکي افغانستان کې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ.
دوی مینه مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامعلوم تلیف چارواکو غوښتي دي چې نړیوال بشري حقونه رعایت او د دوی په بند کې خبریالانو ته اجازه ورکړي چې له خپلو کورنیو سره وګوري. یو نامعلوم پر خپل ټویټر طالبانو لیکلي دي چې طالبانو په تېرو لسو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې شپږ خبریالان نیولي دي. اروپایي ټولنې ویلي چې افغانستان یو له بې مخنۍ بشري بحران سره لاس او ګرېوان دی. د ټولنې د طالبانو د واکمنۍ د 2 کلنې کېدو په مناسبت یو راپور خپور کړی دی. د راپور له مخې د افغانستان د 9 میلیون خلک د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزه وتنبای و د قطر له ځانګړي استازي سره د افغانستان پرستی او تحولات خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي پرون په دوحه کې له غړي وتنبای و سره کتلې دي. قطر له 2 کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی. په کندز ولایت کې یو طالب قومندان وژل شوی دی. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې تیر شپه 10 بجې د کندز د امنیې قومندانۍ له نشه‌یي توکو سره د مبارزې پخوانی مدیر سمیع الحق په کندز ښار کې په هوټل کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی. طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي او چا د برید مسؤلیت هم نه دی منلی. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څه باندې یوه پیړۍ کې د ټولو خونړیو اورلګیدنې د قربانیانو شمېر 1100 تنو ته لوړ شوی دی. د هوایي لات په ماوي ټاپو کې د سوځېدلو سیمو او ورانې ولاندې د مړو او ایسارو خلکو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدي. یو شمیر اوریدونکو بیا هم له وچکالۍ نه شکایت کړی دی. زوینو ویلي چې کله چې دوی له افغانستانه په قاچاقي لارو تک ته درخه کوي نو په لاره کې ډیر زورول کیږي او وهل کیږي. په ځانګړې توګه د افغانستان ایران طرف ته او د غراز له ایران بیا د ترکیې په طرف دغه قاچاقي لارې شدي. اوریدونکو وایي چې دا ډیره خطرناک دي. د دوی سپارښتنه ده چې افغانان باید پر دې لارو له تګ راتګه ډډه وکړي. یو افغان ځوان چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي په سپوږمۍ کې د افغان جنو لپاره یو نمره ځمکه اخیستې ده. دغه سمبولیک اقدام په څه معنی اولې کړی دی په دې اړه درته له وسیم شینواري سره مرکه هم لرو. خو راځئ په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. نوم ریاض دی، د ننګرهار ولایت یم. ورور جان، دغه د ایران او د ترکیې په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي. په خدای چې بیخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاري. ولا که دومره ظلم څوک کوي لکه دته چې افغانانو سره کوي. دلته اوس که موږ ته یو لاره وای یا پاسپورټونه جوړېدی یا ویزې وهل کېدی، خو بیا به مې یو قانوني لارې به یو څوک تلله وای. خو دلته اوس په کابل کې نه پاسپورټ جوړېږي نه وروره ګوله څوک ویزه ورکوي. په خدای ما مخکې مې نه به ورکوله، اوس مې په خپلو سترګو ویلي د افغانانو نه. په خدای چې کیمې ماشینې ورنه جوړ کړی دی. دا رقم ته وهل، نه لاس ګوري نه سترګه ګوري، بالکل ګوره. دا رقم ته ظلم کوي چې بیخي ظلم حد نه وروختی. ظلم ورسره کوي ګوره، په تیږه یې ولي، په ډانګونه یې وهي، په اوسپنه یې وهي. حتی 50 نفر 60 نفر په یو نفر باندې راتاویږي. ولا ورکه که اوس ویلو درته څه نه وایم. مجبور زیرفیرانیان هر څه ورنه وباسي، په لغړه باندې ځان ته لوس لغړې بې د بده مافي ځان ته اچي. یو ګوره دار کم ته وهل تکول لګه دوی سره چی کوي. نو تاسو نه ما خوښته چې ما غوړه سوي ټولو چارواکو ته باید دې یو څه غمه وخوري. ځکه چې اوس هر سړی مجبورۍ نه ځي بل وطن ته، چا بل وطن خوښ دی؟ ولا که څوک خپل وطن پرېږدي خو مجبوریتونو نه ځي، چې مجبوریتۍ نه ځي نو بیا دومره وهل او ټکول چې بیا بیچارهګان یو اوبه نشي څښلی، دومره وهل ورسره کوي کته یې یو شي سرپه نه ورباندې کوي.
السلام علیکم. د کابل یوویشتمه ناحیه کې د هبیتات موسسه خلکو ته خسکې ورکوي، هغه بیا په خټه کې لګوي. زه د هبیتات له موسسې څخه هیله لرم چې خلکو ته صحیح ګارډر د اوسپنې ورکړي، د سرتاخونو لپاره، د هغه لپاره، د چت لپاره ښې اصلي تختې ورکړي، او سیمنٹ ورکی، شګه ورکی، خی خښتې اصلي اول نمبر خښته ورکی، تر څو د زلزلې نه محفوظ پاتې شي. زه د ازادي راډیو نه هیله لرم چې د یو این هابیتات موسسې سره رابطه وکړي، او تر څو کورې خلکو ته د سیمنټ او شګه ورکی، تر څو د خلکو کورونه مضبوط جوړ شي. دوی چې دغه کومک کوي خو په صحیح معنا او په ښه توګه دې وکړي، نو په خټه کې څوک خښته نه لګوي خو په خټه کې خښته ولګوي. خټه کې چې خښته لګول خو د انسان د ژوند سره لوبې کول دي.
د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت ستاسو سره په تماس کې. له یو خوا که افغانان شل کلنې جګړې سخت وځپل، له بل لوري اوس د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو پر افغانستان باندې ډیر زیات ظالمانه بندیزونه لګولي دي، چې متاسفانه دغه بندیزونو تر ټولو لوی زیان مظلوم او بیچاره افغانانو ته رسي، او دغه بندیزونه د طالبانو پر حکومت باندې هیڅ کوم بد تاثیر نه لري. نو د ټولو افغانانو غوښتنه همدغه ده چې دغه بندیزونه هر څه ژر د افغانستان څخه لري سي، تر څو پورې د افغانستان خلک چې تازه یې د آرامۍ ساه اخیستې ده خپل هادي ژوند ته راستانه سي، او د افغانانو ځپل سوی اقتصاد بیرته هادي او پر پښو ودرېږي. نو دغه بندیزونه چې کوم د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو د طالبانو پر حکومت لګولي دي، د دغه بندیزو متاسفانه تر ټولو لوی زیان په خپل افغانانو ته رسي. وسلام په احترام.
سلامونه. نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډېرې افغانانو یوه دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکه کوم. کومو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده، او اوس په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي، دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخ ته وړل کېږي په ډېر سلو شکل سره مخ ته وړل کېږي، یعنې په نشت حساب دي. یعنې زموږ ډېر وخت خوشولو کیسونه بیخي مخ ته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پورې ورسوي، تر څو زموږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو ده ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. ما دا پیغام نشر کړی چې د افغانستان خپل بچیان او خپل حکومت اوس ملت ته ډېر ښه خدمت کوي. اوس دوی چې بعضې پروژې په مخ بیا یې هغه ډېر دوام نه لري. باید بندونه، کوچني بندونه چې دي چیرې تړلي، هغه شیل بیرته پسې یوړو. دوی باید کارونه ډېر پاخه وکړي چې یو سل کاله یوه پیړۍ خو دوام ولري. نو بعضې کارونه چې کوي پیسې ملاکي دي، نو ښه پاخه کارونه دې وکړي، او دا پیسې دې هر جای نه مصرفوي، شپه ورځې به ځان یوه کړي. انشاءالله وطن په ترقي روان ده، الله دې ور خیر کړي.
سلامونه. او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصله توحید یم، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډېره زیاته وچکالي ځپلې ده. په تیرو کلو کې دلته برمې وهل شوي وې، چې هغه ټولې په وچېدو د کاریزونو خو مخکې مخکې وچ شوي وه. نو د مسؤولینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ واوري، او دلته د فرهاد بند چې دی پر دغه باندې کار شروع کړي. د فرهاد د بند درې ځلې سروې شوې ده، خو لا هم کار نه دی شروع شوی.
السلام علیکم. زه عبدالروب کاکړ یم، بلخ ولایت چمتال د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پس د سلامه د افغانستان د اسلامي امارت د محصلینو څخه غواړم چې د چمتال ولسوالۍ ډېرې ناخوالې او تکلیفونه لیدلې دي. نو موږ غوښتنه کوو چې دې ولسوالۍ ته توجه وسي. زموږ سړکان ډېر کنډو کپار دي، اوبه مو په ساور کې وچې سي، تر کوسه پورې اوبه وچې. موږ غواړو چې زموږ سړکان ته توجه وسي او زموږ سړکان جوړ سي. السلام علیکم.
زما سلامونه او نیکې هیلې چې د ازادۍ ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته ورسېږي. خالد افغان د کندهاره زه یم او د طالبانو د مشرانو یا د نورو لړپورو چارواکو څخه مو دا هیله ده دا طالبان چې پر افغانستان باندې واکمن سوي دي ورځ در بلې حالات ډېر خرابېږي، خلک د کارو څخه بېکاره کوي. په کندهار په اومینایه کې طالبان راغلي و دا پیسیو والا او دغه کمپیوټران والا ګره بند کړي دي، وایي خلکو ته فلمونه او دا شامو کو دا خلک مجبور دي د مجبورۍ سره وتلي چې دا خلک څه شي وکړي. سمدلاسه خلک بېکاره کوي، په ښار کې لیړې والا چې یا کرېوي زنجي غواړي درې درې زره افغانۍ زنجي غواړي، هغه ګرده بې وزله خلک چې کارو زمینه نسته په افغانستان کې، کاروبار نسته او حتی مزدري دا مزدري لا نسته، چې څوک مزدري کوي مزدري لا نسته. یعنې یوازې کندهار نه ټول افغانستان د ستړي بحران سره مخامخ دی. نو زما د جمع مشرانو څه دا هیله ده چې یا چې د کار مزینه ورته برابره کړي، یا چې په دا خلکو کار نه لري چې خپله خواري وکاږي. خلک ډېر سخت مجبور دي، سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. زما دغه غوښتنه چې د لوړپورو چارواکو
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی خدا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزانی ولسوالۍ، خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تېروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسېدو ځای نه لري، مخکې به زده کوونکو لیلیه درلوده، هلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي و، حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي و. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس لسکونو ته راشوه سوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شانګران دي، مور و پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغه ځایونو څخه راایستلي دي، دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نسته، اوبه نسته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي، او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغو زده کوونکو ته ورکول سي، او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډېره مننه.
السلام علیکم. زه حمید الله د پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دغه په باجوړ کې چې کومه کیسه پېښه شوې ده، دا د علماو په غونډه کې چاودنه شوې ده. غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلماني کار ده. دا موږ په کلک کوټکو سره غندو. مسلمان دا کار نه کوي چې په جوماتونو او په غونډو د مسلمانانو او په ځای چاودنې کوي. دا د کفارو کار ده. وسلام. دا پلانونه دا ټول د کفارو پلانونه دي، د کفارو کارونه دي.
السلام علیکم. د ازادۍ کارکوونکو ته خبره کوم. د مسلم باغ د کیمبه څخه ناغپار. دغه زموږ اسکولونه چې دي، دا زموږ اسکولونه خو تعلیم نه شته پکښې. زموږ کوچنیان هغسې بې تعلیمه پاتې شو. نو دغه مسجد خو موږ دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غم دې وخوري، او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شول. معلمانو خپله اردونه دزده، کتابونه یې د اردو پکښې واچول، مګر د معلمانو خپله اردو تعلیم نه ده کړی. نو بیا به کوچني ته څنګه تعلیم ورکوي؟ نو هیله کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلمان دې یا بدل شي، یا دې د هغو ته تعلیم ورکړ شي چې زموږ د کوچنیانو تعلیم وکړي. زموږ کوچنیان دغسې بې تعلیمه پاتې شو. اردي خالي د میدان دپاره د انسان دپاره خو نو په دا ګرمۍ کې ځي کوچنیان، مګر فایده یې نشته. زه ته کور ته راشي پوښتنه ځینې وکړو، یو شی هم نه ده زده. چې پوښتنه ځینې وکړو د اردو څخه بیا تر انګلیسي څخه پورې یو شی هم نه ده زده. نو خواهش مې دا دی چې دا زموږ د کوچنیانو
او اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه. په دې هیله دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې او دغه کومې سپارښتنې مو چې وکړې، دا د مسؤولو چارواکو او خلکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
وسیم شینواری هغه افغان ځوان دی چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي. د پدې ورستیو کې په یو سمبولیک ګام کې په سپوږمۍ کې یو نمبر ځمکه واخیسته او په خبرې د غزمکه د افغانستان په نوم ثبت ده او د نجونو خوندي ته ځانګړې شوې. د دغه ځمکه له هغه شرکت نه اخیسته چې له 13 کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې په سمبولیک ډول ځمکه ویشي. دا چې دغه اقدام څه ډول کړی دی، څومره لګښت پرې راغلی دی او هدف یې څه دی، په همدې اړه مې د یوې مرکې په پیل کې ترې وپوښتل.
دغه لونر ریجستری په نوم یو کمپنی ده چې له 13 کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې ځمکه خرڅوي. دوی یو ویبسایټ هم لري چې هر څوک کولی شي په ډیر اسانه او عادي ډول دغه ویبسایټ د لارې په سپوږمۍ کې ځمکه واخلي. دوی بیا اسنادونه هم ورلېږي. نو چې ما څېړنه وکړه په دغه لیست کې د ډیرو هیوادونو نمونه شامل وو، خو د افغانستان نوم پکې نه وو. دا زما لپاره یو هدف شو چې ملزه هم د افغانستان نوم په دغه لیست کې شامل کړم.
شینوار صاحب، سپوږمۍ ته تاک خو یو پیچلی کار دی، ممکن راتلونکي کې ټکنالوژي دغه کار یو څه اسانه کړي، او دا چې بیا افغانان هلته ورځي ممکن بیا نو پیړۍ وخت ونیسي. دغه اقدام مو د څه لپاره وکړ؟
په سپوږمۍ کې د افغان دینجونو د مکتب لپاره ځای اخیستل په دې خاطر چې له ډیره وخته په هیواد کې دینجونو د زده کړو پر وړاندې خونځي او ادارې بندې دي. ما غوښتل چې زمونږ خویندې ناهیله نشي او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسي چې افغانان دینجونو د زده کړو په هکله ډیر یو مثبت او روښانه فکر لري. دغه سپوږمۍ ته تلل په څه ډول تلل، امکانات برابرېدل نه برابرېدل، دا د ټکنالوژۍ او د وخت سره سره خبرې دي. موږ ته مهمه دا ده چې خپل هیواد افغانستان د سیالو سره سیال کړو او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسو چې افغانان په هر څه پوه خلک دي، روښانه او مثبت فکرونه لري. بعضي حالات بداسي چې عملی اقدامونه نشي اخیسته، خو ان شاء الله د وخت سره سره به هر څه سم شي.
اکثر سره ممکن دا پوښتنه هم وي چې په سپوږمۍ کې د نمرې اخیستل یا په یو ډول سره د نجونو د تعلیم لپاره د ځمکې اخیستل به دا لګښت هم له ځان سره ولري. اخه به نه وي چې دا لګښت مثلا عملا افغانستان ته لیږلی وي او په عملی توګه یو څو نجونو له دغه لګښت استفاده کړې وي او په شخصي ډول یې زده کړې کړې وي.
بعضی افغانانو دغه سی سوالونه راپورته کړی دي چې په دغه پیسو باندې په افغانستان کې یو خونځای جوړ کړی وي. نو هغه ته زما دغه پیغام دی چې دغه ځمکه په ډیره یو عادي قیمت باندې شوې ده، یعنی هر څوک کولای شي چې دغه ځمکه واخلي، د 500 ډالر نه تر دې 1500 ډالر پورې پلورل کیږي. موږ د پاره مهمه خبره ده چې افغانستان خپل هیواد د نورو سره سیال راوستل دي، نورو هیوادونو ته یو مثبت او لوړ پیغامونه رسول دي. لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې په افغانستان کې یو سپورتس موټر جوړ شو، ګینه د سپورتس موټر په نورو هیوادونو کې خو بل هاډیر دي، خو چې افغانستان کې جوړ شو نو ټول نړۍ ته یو مثبت پیغام ورسید.
په اسپانیا کې میشت افغان وسیم شینواری وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
سلام علیکم، زاده رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نه کې هله وایم. هله وایم یا يم زاکل خان د خوست ولایت سپیرل سالای څخه. ما پیغام دادا چې د میګ زوی ته از د خوست ولایت سپیرل سالای ما ال تشکین زلزله زپل کړی نه وي، هغه د تشکین موسسر غولي وي، هغه موسسې کې خو خلک تل واسطه کور وکا پیر واسطه کور کو د امارت نصر نام دا کو دا چوال هم خزه بان کې میګ وطن د دم سیسې بعد رونه شي او بیا چرسی بیا بیا په خ ترتیب سا خپل کور اجرا کو د سنا چې کیم کس واسطه ور جوړ کو بیا یې غ هر شي ری په هر شي ډیر وی کری یې غری می مشته چې کیم کری نه جوړ اور کړو تل دی. هغه سن ته درې سو ډالر کې چوک چوستانه لري، چوک چوستانه لري هغه ته 100 ډالر ورکوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو، زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل. زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان، بې تجربه استادان ټاکل شوي دي. هغه په واسطه باندې ځینې ملان دي، ځینې د ملانو وروران دي، ځینې د ملانو خوریونه دي. موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي. نمرې ټول 55 څوک چانس.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام. دا کندهار دی او په کندهار کې طالبان د سلمانانو هغه عکسونه چې دوی په دوکانو کې سره وړي، د هغو مخانې ورتور کړي، ګرځي علیده، او حتی د چرګانو دوکانونه ته چې وګوري د چرګانو عکسونه او مخونه یې هم ور خراب کړي، چې یعنې دا بوتان دي. واقعا چې په دغه عصر کې جالبه خبره ده.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد الله د کابل ولایت د صد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کې ترخیل کوچانو په نامه دي. دا زموږ سره زموږ سیمې خلکو سره سخت ظلم کوي. د خلکو فصلونه په مالونو باندې خوري، شپې مالونه بنې خوري، فصلونه غنم باغونه او للمي دا ټول پې خوري. او دې کې یو اوزې والا د امیر ده، غری شپه ته اخیسته، اوس په زور زموږ نه غر علي غوټې ورکوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارټونه چې دي پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دغه کارټونه په لاس کې دي د خلکو، نو مرسته نه ورکوي. کارټونه ورسره دي، هغه نورو ته نور کارټونه ورکړه، ژړ کارټونه دغه سره دي. دغه خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي، دا ټوله خوار او غریب مسکین عالم وه. نو دوی راولاړ سوله، کارټونه ورته واړوله، په هغو کې بډایان و هر رقم خلک پیدا کېږي. دوی کارټونه ورکړله، نو دا سپینو کارټو والا ګرد خواران پاته دي، کارټونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي. موږ د لوړ مقام څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دغه خلکو ته موسسات شروع کړي چې دا کارټونه ورسره دي، دا کارټونه یې بیرته قبول کړي. وسلام.
سلام علیکم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي، باید داسې اوبه وچکلي د شرکت بېخي.
سلامونه نیک هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ما سلامونه قبول کوي. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د موسی کلاو ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کمه ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼې ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله، او اوس چې دي دا کیسې نسلې نشته. بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه، او داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي جوړ او روغ به اس. محترم زه د غزنی ولایت ناویر ساری شاعر مزمل بدر غزنوال خبره کوم. نو له تاسو خدای هیله کوم چې د موږ پور ساری کې د سیدی یو حوزه د سکراپ نامه، نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزونه نه لیدلې دي، باید چې پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو تاسو خو دغه غوښتنه کوئ چې موږ دغه غوښتنه راپره کړئ. الله مو وسه.
السلام علیکم د ازادۍ ټول اوریدونکو کلکون سلام وایم د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی، دغه کونډیانو کې تیر حکومت مایبین دي. ورور دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کړي، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. دغه کونډیانو چې دي هغه خو هم نه نشته کړي، په ملکیان نشته کړي دي، یا کارټون ورباند کړي وختي چې کارټونه درلوله. او دې طالبانو کونډي اعتماد چې دي، هغو پیسې مکمل یو لکه 6000 افغانۍ ورکول کېږي. شاید نه پرېږدي طالب مایبه هغه 6000 افغانۍ ورکوي. وروره د ورور د مور د مایرې چمنه شروع دي. نو ما د هغو لوڼو مشرانو مقامات څخه ما دغه هله ده چې دغه د مور د مېری چمونه دینه کوي ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې دا دادی اوریدونکو ته سلام وایم او دغه دادی راډیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې وسلام
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201.
کل شی بیا غنچا شي زګماتا ډېر ګران د پتنګ بلبل نخري زګماتا ډېر ګران د پتنګ بلبل نخري ستا سترګو بلا واخلا بیا دې سترګې ولې سرې پام چې وارته خطا نه شي ممنه له غر غر